امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غگ واشنگتن نه زمون دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. نن د سرطان اتمه ده. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې نن د شنبې په ورځ د چنګاښ په اتمه د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره اووم ملاقات کوي. خلیلزاد چې تاجکستان ته په سفر تللی وو د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلي وو چې د خپل دو ورځني سفر په دوران کې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان د حکومت د سولې شورا ویلي دي تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ به د مذاکراتو په نتیجه کې په راتلونکو وختونو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د مخامخ خبرو لپاره زمینه مساعده شي. د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو د اوسېدو موده یو کال نور اوږده کړې ده. د ای پی خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا اعلان د جمهور رئیس اشرف غنی سره له ملاقات نه وروسته کړی. فکر کیږي چې دا واقعي 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې دیری. دا واشنگتن دی. د ننګرهار په ولایت کې د تیرو دریو میاشتو په موده کې تقریبا 25 دیني عالمان په مرموز ډول وژل شوي دي. څوک نه پوهیږي چې د وژنو تر شا د چا لاس دی او ولې وژل کیږي. د دغه ولایت د حج او اوقاف رئیس محمد داود مجاهد امریکا غږ ته وویل
سږ کال په ننګرهار کې 15 پورې علمای کرام شهادت رسېدلي او دا لړۍ دوام لري. ما او شهادتونه چې دا اوس څومره موږ تحلیل کوو په مرموز شکل دي. هغه څوک چې وژني هغوی مسؤلیت په غاړه نه اخلي او موږ هم سرګم حالت کې یو چې دا د کوم خانه وژل کیږي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده او سخته د اندېښنې وړ ده.
له بلې خوا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومتي ځواکونو د امریکایي قواوو په ملاتړ د ننګرهار ولایت د دور بابا په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو د ختمولو په خاطر څو وارې تعروضي عملیات کړي دي. خو په سیمه کې زمونږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي نه یوازې دا چې په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، د دغه ولسوالۍ زیاتره برخې په جنګ کې تباه شوي دي او ډېر کم خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د دایکوندی ولسوال سید انور سادات وایي چې دغه ولایت د ګجران په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې اته محلي پولیس وژل شوي دي. د والي په وینا د ورزګان ولایت لخوا په سلګونو طالبانو د شپې لخوا د ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې برید وکړ. څو پولیس یې ونیولې خو حکومتي قواوو بېرته په شا وتنبول. خو د دایکوندی د ولایتي شورا یو غړي رحمان بلوڅ امریکا غږ ته وویل چې دغه ولسوالۍ د قلای بالا په دښته کې او د حیدربیک په سیمه کې د جمعې پر ورځ هم جنگ روان وو او طالبانو ویلي دي چې په وژل شوو پولیسانو کې د کنډک قومندان هم شامل دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د شنبې په ورځ د جاپان د اوساکا په ښار کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ملاقات کوي. توقع ده چې دواړه به د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ د ختمولو کوشش وکړي. دواړه هلته د جیشل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. ټرمپ ګواښ کړی کله شی جین پینګ سره موافقې ته ونه رسېده د چین په نورو تجارتي مالونو باندې به هم د ګمرک محصول لوړ کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو او مخ په پراختیا هیوادونو یا جیشل مشران چې د جمعې په ورځ د جاپان د اوساکا په ټاپو کې خپله کلنۍ غونډه رسمان پیل کړه په منځ کې ژور اختلافات رامنځته شوي دي. د ای پی خبري اژانس وایي هغوی د هغو ارزښتونو ته د احترام نه ساتلو له امله هم یو پر بل انتقادونه کړي چې د ځینو په باور د تیرو 3 لسیزو په دوران کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او سولې د خوندي ساتلو لپاره د یو پیاوړي بنسټ حیثیت درلوده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وای چې د په دې باور دی یو آزاد اقتصاد د سولې او د ولسونو ترمنځ د هوساینې بنسټ دی. د جیشل هیوادونو د مشرانو ترمنځ په جیو پولیټیکي او سیاسي کچه ژور اختلافات موجود دي. په غونډه کې د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان په شمول د هغو هیوادونو مشرانو برخه اخلي چې اقتصادي وده په چټکۍ او سرعت مخ په وړاندې روانه ده. او د جمعې په سهار د میرلینډ د ایالت د اناپولیس په ښار کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د هغو 50 امریکایي ژورنالیستانو په یاد یو یادګاري څلی جوړ شو چې تیر کال د یو متاثر ټوپکوالا په ډزو کې د خپل کار په دفتر کې وژل شوي وو. هغوی د کیپیټل ګزټ په ورځپاڼه کې کار کوو. قاتل د وژلو سبب دا ښودلی وو چې د ورځپاڼې انتقادي رپورټونه او سر مقالې نه خوښوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت ټاکل شوی نن د شنبه په ورځ په پدوها کې د طالبانو د استادو او زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو اووم پړاو پیل سي د سیاسي چارو یو شمیر افغان څېړونکو د خبرو اووم پړاو ډیر مهم ګڼي په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت لري
د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوها ښار کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی سره د خبرو اووم پړاو پیل کړ زلمی خلیزاد دغه خبرو د پیل وړاندې د افغانستان په ګوان کې تاجکستان ته د یو دورځلي سفر په ترڅ کې دغه هیواد د جمهور رئیس امام علي رحمان په ګډون د تاجکي چارواکو سره د سولې په مسله او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو وروسته په سیمه کې د شتو اقتصادي فرصتونو په اړه خبرې کړې دي ښاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه دغه سفر پاره لیکلی چې د تاجکستاني چارواکو سره یې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې او ورته د ملاتړ برابرولو په برخه کې موافقه کړې ده په دوحه کې دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې دغه هیواد د ملکي او پوځي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې ټینګېدو او د سولې پخلاینې په برخه کې د پاکستان په همکارۍ خبرې کړې دي ښاغلی غني د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې یو سیریلیز مرکز ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نږدې اړیکو یادونه وکړه وویل چې دا اړیکې باید د جنګ
There are strong interdependencies between Taliban and Pakistan.
د طالبانو او پاکستان یو پر بل ډیره قوي اتکا شته ارتیا ده چې مونږ یې دا درک کړو او دا چې لارې چارو ته ورسیږو چې د جګړې او کړکی څخه همکاري ته وخوځيږو
to move from conflict to cooperation
جمهوریت غنی ویل چې دا د افغانانو په خټه کې دغښتې ده چې د چواک پر ځان دمني هغه په دې برخه کې یو ماتل ته اشاره وکړه چې افغانان په زو جنت ته هم دزي خو پر ازا دوزخ ته هم ترلو ته چمتو دي جمهوریت محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې په سهار په اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیرا افغان ماجرینو د اساسو سره په کتنه کې ویل چې د سیاسي حل لارې منلو ته چمتو دي خو زیاته کړه چې د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي بلکې په افغانستان کې د جنگ داورید او د خپل خلکو د سوزو د ختمولو لپاره د سیاسي حواري ته چمتو دي خغلی غلی ویل چې افغانستان د پاکستان سره دوا او جنجال نه غواړي بلکې د خغلی غلی پر وینا افغانستان له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړ اړیکی او مناسبات غواړي هغه په ټیګار سره ویل چې افغانان چاته په نواتی دوورځي او نه هم څوک حقونه تر په خولاندې کولای شي په دوه کې د شنبه په ورځ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د اون پړاو د پیل پاړه د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان هم په دغه پړاو کې د دواړو خواو ترمنځ د یو جوړجاړي ته رسیدلو ته هیله مند دي د سیاسي چارو یو کارپوه فضل رحمان نوري وایي د خبرو د اون پړاو د پیل وړاندې هم طالبانو او هم زلمی خلیزاد د ډیرو هیوادو سره په دې مسله خبرې کړي
خلیزاد په خپل ساحه کې د سیمو مختلفو هیوادونو او مختلفو لوبغاړو سره خبرې کړې او له تیر وخت نه اوس د دوی په مابین کې ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دوی په مابین کې د تیر وخت سوباندې یو ښه همکاري رامنځته کړې ده او همدارنګه طالبانو هم مختلفو هیوادونو سفرونه کړي دوی سره نظریات شریک کړي دي
د سیاسي چارو بل کارپو او د پانتون وساس فاروق بشر هم وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د دې ټی په اړه د طالبانو په دریس کې درمواله لیدل کیږي چې دا کېدی شي د دوه خواو ترمنځ د یو ممکنه موافقې د رامنځته کولو په برخه کې مرسته وکړي
زه په دې اندم چې طالبانو هغه خپل موقف له لاسه ورکړی او نه غواړي چې په هغه شدت سره چې دوی د مخه افشاري کاوه چرن چې دوی یو اعلامیه چې صادر شو چې موږ غواړو خارجان یا امریکایان د افغانستان مسولانه ووزی دا مسولانه وتل دې معنا ورکوي چې دوی خپل موقف کې سن نرمش راوسته
تر اوسه وسلوالو طالبانو رسول دوه پړاو خبرو پاړه رسنیو ته تفصیل نه ذکري
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ پرون د جمعې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته په ټوکو وویل د امریکا د بل کال په انتخاباتو کې بیا مداخله ونه کړي د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر سټیف هیرمن په اوساکا کې د جی شل په عالي غونډه کې د جمهور رئیس سره په سفر کې ملګری دي او دا رپورټ یې رالېږلی دی چې دا د اوس به په ګډه واورو
د پوتین سره د خپل دوه اړخیزې غونډې په وخت کې چې خبرې اعلانو ته یې خبرې کولې له ټرمپ نه پوښتنه وشوله چې آیا دی به د روسیې مشر ته ووایي د امریکا د بل کال په انتخاباتو کې بیا لاسوهنه ونه کړي ټرمپ چې تبسم وکړه او په ټوکو سره ګوته پوتین ته ونیوله او د امریکایي او روسي خبریالانو په ډکه کوټه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دا کار یې وکړه. ټرمپ وایي په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي، احتمال لري چې په ټوکو سره د دغې خبرې کول د ډیرو هغو کسانو انتباه قوي کړي چې وایي ټرمپ لا تر اوسه دغه موضوع جدي نه نیسي. د په پرله پسې توګه د امریکا د درو استخباراتي ادارو نتیجې رد کړي دي چې وایي ماسکو په 2016 کال کې کوشش وکړ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
نوریدونکو، د خوست یو شمیر اوسیدونکي له دولت څخه د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د متوازن انکشاف غوښتنه کوي. دوی وایي دا کار د امنیت په ټینګښت او د حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې د ختمولو لامل کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه راپورټ لري.
د ځای میدان ولسوالۍ اوسیدونکي شفیع الله وایي چې له ځایي حکومت سره ښه روابط، له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او قومي جوړښتونو د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې ده. د ده په وینا له همدې کبله دا ولسوالۍ د هیواد یو له هغو ولسوالیو نه ګڼل کیږي چې تر ټولو به امنه او په بشپړه توګه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده.
د زمیدان کې په دې شکل سره امن دي چې ټول د عام خلک د عام وګړي چې دي د حکومت سره همکار دي، سره همغږي دي. یعنی کوم مشکلات چې دلته پیښیږي د عام وګړي د حکومت سره په څنګ کې ویلور دي، هر ستونزه چې دي حکومت سره په دوی په یو ځای خلاوي.
نو می صبر خان دلته ځکه منیا دي چې د خلک په یوې اتفاق دي، په یوې اتحاد دي. کومه موضوع چرمانسته شي دوی حاجر ګالری خیسوب کتاب لري، بلدا چې دلته خلک دولت تغویګنسي، دولت خلکو تغویګنسي.
صبر یو یعقوبی باکس پیر او قلندر د خوست ولایت نسبی نه امن ولسوالۍ بلل کیږي. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په دې باور دي چې د حکومت او خلکو ترمنځ شته واټن د نسبی نه امنۍ لامل شوی. د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ګلامیر په دې نظر دی چې په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف د خلکو د اړتیاو رفع کول او له هغوی سره نږدې پاتې کېدل د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري ور جلبه ولای شي.
د حکومت هم دا نمونه وکړي چې په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، هر خلک سره دوی هم همغږي وکړي او حکومت وسا وکړي. خلک باید حکومت نه سره کومک وکړي، حکومت باید خلک سره کومک وکړي.
د ځازی میدان ولسوالۍ یو قومي مشر ولی خان هلمن وایي چې که څه هم دولت د خلکو ټول ستونزې نه دي هوارې کړې، خو بیا هم تطبیق شوی پروژه د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن په کمولو کې مهم رول لرلی دی. دی له دولت نه غوښتنه لري چې په ټولو سیمو کې د متوازن انکشاف لپاره کار وکړي تر څو د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې خلک له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري لا زیاته کړي.
په دې نظام کې، په دې حکومت کې ولسونو ته هم ګټه ده. مکتب جوړیږي، باند جوړیږي، ابدی کیږي، بسدی کیږي. نو په دې خاطر مونږ دا تشخیص کړی دی چې باید مونږ د حکومت قوانینو ته احترام ولرو، هغه په منطقي کې تطبیق شي.
د سیډونکو په وینا د حکومت ولای د پراختیا او پیوړتیا لپاره لازم ده چې حکومت د لری پرتو د سیمو خلکو سره نږدې پاتې شي، ستونزې واوري او د اسانتیاو په برابرولو کې پوره هلې ځلې وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 25 دیني عالمان وژل سوي چې تر اوسه یې هیچا د وژل کېدو پړه په غاړه نه ده اخیستی. دیني عالمان هم په دغه ولایت کې وروستیو وژنو اندېښمن کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار حج او اوقافو رئیس محمد داود مجاهد وایي تیرو دریو میاشتو کې تر 15 دیني عالمان وژل شوي خو نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي.
سږ کال په ننګرهار کې 15 پورې علمای کرام شهادت رسیدلي او دا لړۍ دوام لري. ما او شهادتونه چې دا اوس څومره موږ تحلیل کوو په مرموز شکل دي. هغه څوک چې وژنې هغوی مسؤلیت په غاړه نه اخلي او مونږ هم سرګم حالت کې یو چې دا د کوم خانه وژل کیږي.
هغه وایي دا وژنې د مذهبي جګړې د ختلو لپاره پیل شوی او دوی جدي اندېښمن کړي
ترڅو هغه علما چې د مختلفو مذاهبو سره تړاو لري وو وجل شي په مرموز شکل او په افغانستان کې او خصوصا په ننګرهار کې مذهبي تبعیض او مذهبي جنگ رامنځته شي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده او سخت ده اندېښنې وړ ده.
دینی عالمانم ورسته یو مرموز وژن و اندېښمن کړي او وایي ژوند دی نارامه شوی دی. خود ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای د دغه سی وژنو د مخنیوي لپاره خپل هڅې توندې کړې دي.
دا یو سازمان یافته تحمیلی جګړه ده چې مختلف اړخونه لري. زمونږ دنده همدا ده هغه شبکې چې هغه زمونږ وطن ورانه زمونږ علما وژني زمونږ ځوانان وژني زمونږ مشران وژني دا یو مخنیوي و.
همدانن هم د جلال آباد ښار لومړی ناحیه کې وسلوالو د حج او اوقافو د حج د برخې مدیر او دینی عالم قاری هجران شتلې او وژلې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جی شل په نامه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو عالي غونډه پرون د جمعې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې پیل شوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغې عالي غونډې په څنګ کې ملاقات په داسې وخت کې وکړ چې د دغو دواړو قدرتونو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. بیا هم د روسیې خلک د دغو دواړو مشرانو ترمنځ اختلاف ته د هیلې او شک په سترګو ګوري. خبریال ریکارډو مارکینا له مسکو څخه په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس پوتین د درو میاشتو د تیرینولو او په ایجنډا کې د مهمو موضوعاتو په شاملولو سره تیر کال د فنلند په پایتخت هلسنګی کې ملاقات کړی و. څارونکي وایي د هغه وخت نه را په دې خوا د واشنگتن او ماسکو ترمنځ نه یوازې دغه فشار ښه شوی نه دی، بلکې حتی لا نور پسې خراب شوی دی. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو لپاره د انسټیټیوټ غړی پاول شاریکوف وایي
I doubt that the summit will lead to the signing of any document as well as reaching any agreement, but I hope that these summits will finally become quite pragmatic in character and will become such a regular occurrence or at least a basis for such normal
زه شکل لرم چې دغه عالی غونډه په نتیجه کې به کوم سند لاسلیک شي او هم دغه راز کومه موافقه به وشي، مګر زه هیله لرم دغه عالی غونډه به بل اخره په خصوصیاتو کې دارنګ عملی غونډه شي یا لږ تر لږه په لوړه سطح منظم عادي ډیپلوماتیک روابط شي. د تمدنونو د څېړنې د انسټیټیوټ غړی الکس مالاشنکوف
وی نو هاو ایوریثینګ هپنز ان ایکسپیکټډلی اټ سیمز ټو می دټ د میټینګ ویل ټیک پلیس انی وی پرووایډډ دټ ټرمپ کنفرمډ مانی ټایمز دټ هی از مور دن ویلینګ ټو ټاک ټو پوتین.
مونږ نه پوهیږو چې هر شی به له توقعونو څنګه واقع کیږي. دا ماته داسې ښکاري چې دغه غونډه به په هر صورت کې وشي چې ټرمپ ډیر ځلې تایید کړی ده چې غواړي د پوتین سره خبرې وکړي. ترامپ او پوتین با د وینزویلا او یوکران په شان په مشکلو موضوعاتو باندې خبرې هم وکړي. دغه دواړه مشران په شخصي روابطو باندې لاپې وهي چې له تیرو غونډو نه څرګند دي، مګر د دوی ترمنځ ښه شخصي روابط د دغو موضوعاتو د حل نتیجې نه معلومیږي. پاول شاریکوف بیا وایي
When in 2016 Trump was coming into office, there were quite a number of comments that said the personal good relations of both presidents would positively affect the relationship.
کله چې په 2018 کال کې ټرمپ د جمهوریت ریاست مقام ته رسید، په هغه وخت کې په ډیرو تفسیرو کې ویل کېدل د دواړو جمهور رئیسانو ښه شخصي روابط به د دواړو هیوادونو په روابطو باندې اغیزه وکړي، او بیا هم موږ ولیدل چې داسې ونه شول. او د 2018 کال نه د مخه په نسبت د 2018 کال نه وروسته ډیر حساس شرایط او حتی د ساړه جنگ د وخت د ستونزو سره مقایسه کیدای شي. الکسی ملاشنکوف وای
Let's remember the 50s. Eisenhower was the U.S. president, while Khrushchev was the head of the Soviet state and the Communist Party. Relations between the United States and the Soviet Union were horrific, while the relations between the presidents...
رازی چې د 1950 لسیزه په یاد کړو. ایزنهاور د امریکا جمهور رئیس و په داسې حال کې چې خروشف د شوروي اتحاد او د کمونیست ګوند مشر و. د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ روابط ډارونکي وو، په داسې حال کې چې د جمهور رئیسانو ترمنځ روابط ډیر ښه وو. روسانو په اوساکا کې د دغه دواړو مشرانو د غونډې په باره کې مختلط احساسات څرګند کړي دي. د ماسکو اوسیدونکی نیکولای وای،
Well, if someone else failed to reach an agreement during such a long period of time, it probably won't work now.
که یو بل څوک په دارنګ یو د موده کې موافقه ته ونه رسیږي، نو ممکن چې وس کار ورن کړي. په عالی غونډه کې د ګډون کولو نه ډېر هیله نه کیږي، او ډېر روسان په جوی پالټیک کې د یو څو بدلونونو توقع لري.
درنو اوریدونکو، لسو نورو دیموکراتانو د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د خپلو مبارزو په لړ کې تیره شپه په یوې تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړ. دیموکراتو کاندیدانو اکثریت په جمهور رئیس ترامپ انتقاد کاوه، خو پر یو بل یې هم دریغ ونه کړ.
پریدا برخه واخیسته. لومړۍ مناظره د چهارشنبه په ورځ شوې وه. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال او په لویه کې د دیموکراتانو اوسنی مخکښ کاندید جو بایدن د جمهوري ریاست لپاره د خپلې کاندیداتورۍ په اړه وویل:
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this country.
زه د دې هیواد مسلې لپاره ځکه ولاړیم چې فکر کوم دا مهمه ده د دغه ملت ضمیر بیرته پر ځای شي. دې جمهور رئیس خراب کړی دی. دا زموږ په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې نجات پرستان او سپین پوستي ملت پال یې لا دې خلکو سره مساوي بللی دي.
بایدن د ورمان د سنحل دویم دی ولاړ وو. سندرز وویل د هیواد مشکلات د جمهور رئیس تر ماتې خورا ډیر دي.
Nothing will change unless we have the guts.
هیڅ به بدل نشي. زموږ د وال سټریټ بیمه سند، درمل جوړونې سند، نظامی صنعتي مجتمع او د فوسیلی سون توکو د سند په وړاندې اقدام ونه کړو.
خو سناتوري کامیلا هارس هغه مهال جو بایدن وننګاوه چې د ښوونځیو د بسونو د جلا کېدو په اړه یې له یو شمېر نورو سناتورانو سره د هغه د پخوانیو هڅو یادونه وکړه.
دا ډېره ځورونکې ده چې ستاسو څخه د امریکا د هغو دوو سناتورانو د شهرت په اړه اورو چې هغوی خپل شهرت او منزلت په دې هېواد کې د نجات په بیلوالي سره جوړ کړی دی.
خو بایدن د بشري حقونو په برخه کې د خپلو تیرو هڅو او د باراک اوباما د مرستیالۍ پر مهال د خپل کار دفاع
وکړه.
ما د بشري حقونو لپاره مبارزه وکړه، او اوس هم زه فکر کوم چې موږ باید په بشري حقونو کې بنسټیز بدلونونه راولو، او دا بشري حقونه یوازې د افریقایي امریکایانو لپاره نه، بلکې د همجنسبازانو د ټولنې لپاره هم وو.
ټاکل شوې ده دیموکراتان خپل راتلونکې مناظره د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي. سمیع الله جلالزاد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د روغتیا سکتور پر خدماتو نیوکې لري. دوی وایي چې پر نورو روغتیایي مرکزونو سربیره د ولایتي ملکي روغتون خدمات هم ورځ تر بلې کمزوره کیږي. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو د خلکو په وینا په هغه کچه خدمات نشي وړاندې کولی چې د دې ولایت د اوسیدونکو ورته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکی تلاوت خان وایي چې د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخ دی، او غوښتنه لري چې د ولایتي ملکي روغتون په ګډون د ټولو روغتیایي مرکزونو په خدماتو کې ښه والی راوستلی شي.
د خوست ولایت دپاره دا شفاخانه چې ده په رښتیا هم چې کمبوته ده. خوست ولایت زیات نفوس لري، دې دپاره یو لویه شفاخانه پکار ده. په عصري توګه په عصري وسایلو باید سنبال وي.
که څه هم د خوست ولایتي ملکی روغتون فعال دی، خو د ناروغانو او ناروغ لرونکو په وینا خدمات یې میاشت تر بلې کمزوري کیږي، په داسې حال کې چې دا روغتون د تخصصي زده کړو پروګرام هم لري. دغه روغتون پر خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او له ځینو نورو ولایتونو څخه مراجعین هم لري، خو د خلکو نیوکه دا ده چې د ناروغیو د تشخیص، درملو او د بستر لازمې اسانتیاوې نه لري.
دا یې نش خیاد میل رو دا غیسو کتب دا شخانه کرون دای نو ولای د مریض احترام نه بل شای وی نه سو برون نه
پولیس ولای کوم کتاب خې خدمات نه شوی دا غنمی غوړی شه هغه کې می ته خدمات وکي دا خدمات کنا چې اوس ورسې خالد د توخه خدمات کړ شي خوشو چې د توخه د وی در کې او نور بستر نشتا بستر کې نه کیس کړه شتان نو ولای کې چې مونته بستر کې څوک بستر کې مریضون
په همدې حال کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساری په دغه سکتور کې ځینې نیمګړتیاوي مني او د عامه روغتیا وزارت نه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورته پوره امکانات برابر کړي. د خوست ولایتي ملکی روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزوی د مراجعینو شمیر ته په کتو سره په دغه ولایت کې د یو لوی روغتون د جوړولو اړتیا ویني.
دا روغتون موږ سل بستریز دی ولې فعلاً فعال بستر موږ په یو سل ووایو یا نفر لرو که سړی وګوري د یو 1500 بستریز روغتون اړتیا ده چې دلته باید ایجاد شي او یا دغه روغتون ارتقا وکړي 1500 بستریز روغتون ته، نو په هغه صورت کې د خلکو ضرورتونه بیا کېدای شي چې مرفوع شي.
په عین حال کې د خوست ولی محمد حلیم فدایی وایي چې له اوسني وضعیت نه د ولایت د ملکی روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو د رئیستلو او د خدماتو د ښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
او موږ د عامې روغتیا لپاره یو هر ارخیز عملیاتی پلان جوړ کړی دی چې ورځ تر بلې عملی کوو، چې په هغې کې د شیخ زاید پوهنتون اړوند د قدری روغتون فعالول هم شامل دی.
په ټولیز ډول خوست ولایت د ولایتي ملکی روغتون په ګډون تر 500 ډیر روغتیایي مرکزونه لري، خو د خلکو په وینا زیاتره هغه تر لومړنیو طبي مرستو ورهاخوا نورې لازمې اسانتیاوې نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
محترم اوریدونکو، اوس به یو څو لنډ رپورټونه واوري.
د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې بلټن آف اټامک ساينټیسټ په نوم یوې امریکایي مؤسسې او د یو ګف په نوم یوې برېتانوي علمي مؤسسې سرته رسولی ښیي که شمالي کوریا د اوږده واټن داسې یو توغندی په امتحاني ډول ورکړي چې راسن امریکا پرې ایشتلی شي، نو د امریکایانو په سلو کې درېیمه برخه خلک پر شمالي کوریا باندې د وړومبۍ اتمي حملې ملاتړ کوي. په دې سروې کې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې، له 3000 نه زیاتو امریکایانو نه دا پوښتنه وشوه چې فرض کړی شمالي کوریا د اوږده واټن یو بالستیکي توغندی وازمایي. د امریکا حکومت یې په ځواب کې پر هغه هیواد باندې د اټومي حملې په اړه غور کوي، تاسې ملاتړ کوئ او که نه. که څه هم چې د خلکو اکثریت د دې ډول حملې طرفدار نه و، خو د امریکایانو یو غټ اقلیت پر شمالي کوریا باندې د یوې ناڅاپي اټومي حملې ملاتړ کوي، ولو که شمالي کوریا ته زخت ډیره مرګ ژوبله واوړي او د تباهۍ سبب شي. د امریکا د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا پریکړه کړې چې هغه ډبرې وښیي چې د اپولو فضانوردانو له سپوږمۍ نه 50 کاله پخوا له ځان سره راوړې وې او تر اوسه د جانسن په فضایي مرکز کې په خوندي بکسونو کې ساتل شوې دي. ناسا وای غواړي چې د 21مې میلادي پیړۍ ساینس پوهان د دې فرصت ولري چې دا آسماني ډبرې په غور مطالعه کړي. په پام کې لري چې نه هو امریکایي ساینسي مرکزونو ته نمونې د مطالعې او څېړنې په خاطر باندې ولېږي. دا ډبرې تر اوسه دومره خوندي ساتل شوي دي چې د ځمکې د اټموسفیر هوا ورته نه ده رسېدلې او د هیلیم د ګاز نه ډکو منجمدو مخصوصو بکسونو کې ځای پر ځای شوي دي. 1970 لسیزې راهیسې د 1350 کلونو په موده کې نوې خلاصې شوې. ساینس پوهان وای غواړي معلومه کړي چې عمر یې څومره دی او په کیمیاوي ترکیب یا جوړښت کې کوم عناصر موجود دي. او د سٹار روبوټکس په نوم د روبوټ سازي یو امریکایي کمپنۍ یو نوی اتلس ټیرا ټرک تیار کړی دی چې بیل ډرایور چلیږي. په امتحاني توګه د فلوریډا د ایالت لوی لارو ته راوستل شوی چې د یو کمپیوټری سیستم لخوا کنټرولېږي. انسان کولی شي چې له ډېرې لرې مسافې نه رفتار او د لارې مسیر کنټرول کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.